بینندگان و شنوندگان ارجمند رادیو آشنا صدای امریکا سلام عرض میکنم. احد عزیزاده هستم، باز هم در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روک و راست اسپین خبری و با همکار بسیار ارجمندم جناب سید سلیمان آشنا صاحب.
مننه عزیزاده صاحب، حضورنم خوشحال ایم چاستو. بلکل زخپل سلام وړاندې کوم په پیل کې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. موږ نن د سپینې خبرې یا د دې روک و راست خپرونې په بحث کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د افغانستان خلکو بشري وضعیت ته کتنه کوو. ځانګړې موږ به مېلمانه هم ولرو. تر ټولو مهم یو خبر په کې دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ناورینونو، اقتصادي بې ثباتۍ او د لسیزو جګړو د اغیزو سره مخ شوي میلیونونه افغانان د یوې سختې پریکړې سره مخ دي. په دې نه پوهیږي چې افغانستان نه وځي که پاتې شي، که پاتې کیږي هم ستونزه لري، که وځي هم لارې چارې نه لري. په دې اړه موږ د مېلمنو سره مهم بحث پیلوو لږه شیبه کې، نو هیله ده چې تر پایه موږ سره
بله همونطوره که شما جنین به هم موضوع برنامه امشب روک و راست به می موضوعی که آشنا صاحب گفتن اختصاص دادیم، وضعیت مهاجرین و پناهنده های افغانستان در خارج افغانستان چگونه است و چرا و چطور میتونه از فرار بیشتر افغان ها جلوگیری شود. ولی قبل از اینکه بحث با میمون های ارجمند خود شروع کنیم، شما را دعوت میکنیم به یک مصاحبه که همکارم ژیلا نوری انجام داده با آقای وارد لارتن یا وارد لوتن، رئیس بخش پناهندگی اتحادیه اروپا، که میگه درخواست های پناهندگی افغان ها در سال 2024 تا 25% کاهش یافته. ببینیم که دیگه جزئیات در این مصاحبه چی است و به تعقیب از او صحبت با میهمان ارجمند خود شروع میکنیم.
پناهجویان افغان در کاتگوری 3 کشور با بالاترین رقم متقاضیان پناهندگی قرار دارند. ما سال گذشته حدود 114 هزار درخواست پناهندگی افغان ها را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ دریافت کردیم. امسال ما شاهد کاهش رقم این درخواست ها بودیم. ما حداقل 25% کاهش را تا ماه اکتبر شاهد بودیم و امسال بین 76 تا 73 هزار درخواست پناهندگی داشتیم. از نقطه نظر ارقام به نظرم این ارقام همیشه بالا بوده است. بعد از روی کار آمدن طالبان ما شاهد تغییر پالیسی های قبولی درخواست های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودیم. ما همچنان شاهد تغییر رقم تشخیص انواع قبولی بودیم. به طور مثال ما شاهد تغییر در نوعیت قبولی که به متقاضیان پناهندگی افغان اهدا شده نیز بودیم. ما همچنان شاهد افزایش درخواست های قبولی بر اساس شرایط بشری بودیم که برای مردم یک کشور به خاطر وضعیت بد بشری پناهندگی داده می شود، که این وضعیت در قسمت افغانستان بسیار آشکار است. ما می بینیم که وضعیت در افغانستان در حال تغییر است، ولی در عین حال پالیسی های تصمیم گیری در کشورهای عضو اتحادیه نیز در حال تغییر می باشد و در بخش قبولی درخواست ها ما شاهد قبولی درخواست ها بوده ایم. ما باید فراموش نکنیم که این اولین لایه پذیرش درخواست های پناهندگی است. کسانی که درخواستشان رد می شود می توانند دوباره درخواست بدهند و پس از بررسی درخواست های مجدد از هر 3 درخواست یکی پذیرفته می شود.
شما تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا را در قبال پذیرش زنای افغان چطور ارزیابی میکنین؟ آیا زن بودن و افغان بودن برای پذیرش یک درخواست کننده کافی است؟
ما واقعا از همچون تصمیم خرسند شدیم، به خاطر که بخشی از آن مطابق رهنمود کشور ما بود که ما قبلا آن را صادر کرده بودیم و حداقل ما در کشور خود داشتیم که در سال 2023 این کار را کردیم و بعدا این رهنمود در سال 2024 تایید شد. ما می‌دانیم که شماری از کشورهای عضو رهنمود ما را دنبال می‌کنند و خود را با شماری از سیاست‌ها وفق دادند. ما می‌دانیم که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و ادارات مربوطه آن به این نتیجه دست یافتند. به همین خاطر محکمه عالی اتحادیه اروپا آنچه را که ما داشتیم تایید کرد. میخواهم در مورد این که چرا ما به همچون رهنمود دست یافتیم کمی توضیح بدهم. این رهنمود اتحادیه اروپا است و ما مأموریت داریم تا آن را در همکاری با کشورهای عضو انکشاف دهیم. این رهنمود به خاطر مهم است که روی آن بر اساس معلومات کشور مبدا کار میکنیم. ما گزارش هایی داریم که در اینجا در سطح داخلی روی آن کار صورت میگیرد، اما وقت مسئله رهنمود مطرح میشود در قسمت چنین یک رهنمود بر اساس معلومات حقیقی از کشور مبدا و بررسی کلی وضعیت یک جا با کشورهای عضو و کارشناسان تصمیم اتخاذ میشود. رهنمود ما مشخص است و صرف در مورد وضعیت افغانستان صدق میکند. به طور معمول برای محافظت بین المللی از زنان و کودکان در قضایای دیگر نیاز به شرایط انفرادی دیگری وجود می داشته باشد. اما در قسمت قضیه افغانستان ما به این نتیجه رسیدیم که مجموعه از شرایط تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه در برابر زنان با در نظر داشت کنوانسیون پناهجویان آن را مستحق این محافظت می گردانند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قسمت رسیدگی به پناهجویان افغان چرا موقف‌های مجزا دارند؟
قسمی که قبلا گفتم مشکل اینجا میزان پذیرش است که در ادارات پناهندگی تفاوت‌های بین 12% الی 98% و حد وسطی 64% دارد. اما توزیع این میزان پذیرش ساده نیست. اکثر اوقات تصامیم در سطوح مسلکی و تکنیکی هماهنگی دارد، اما در میزان پذیرش اینطور نمی‌باشد. به خاطر که به طور مثال شماری از کشورهای عضو از طرز عمل قبولی بر اساس کشور سیومی مسئول استفاده می‌کند. به این معنی که به درخواست کنندگان بر اساس بررسی درخواست آنان جواب قبول و رد داده نمی شود، بلکه صرف به این اساس رد می شود که کشوری دیگر باید آن را بررسی کند. همچنان ما نمونه های از درخواست های تکراری داریم. ما در شماری از کشورهای عضو اکثرا این نوع درخواست ها را می بینیم. بنابراین کسانی که درخواستشان رد می شود بار دیگر درخواست می کنند. در کل درخواست های تکراری بار دیگر جواب رد دریافت می کنند. به همین خاطر رقم پذیرش در برخی از کشورها پایین است.
بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به خصوص برای زنان و دختران افغان در قسمت پذیرش درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا چی تأثیر دارد؟
ما شاهد یک تفاوت در مشخصات افراد متقاضی پناهندگی هستیم و یا حداقل مشخصات کسانی که پناهندگی گرفتند. کشورهای عضو روی مسئله خشونت‌های هدفمند علیه زنان و دختران با در نظر داشت مشخصات افراد تمرکز می‌کنند. بسیار واضح است که طالبان در صدد اعمال کنترل بیشتر بر زنان و دختران و در برابر کسانی که با آنها مقاومت می‌کنند می‌باشند. ما همچنان در عین زمان شاهد اقدامات هدفمند آنان نیز هستیم. آنچه که کارمندان بخش پناهندگی را مشکل می سازد، سطح بالای فشارها و وضعیت غیر قابل پیش بینی می باشد.
در خاغل وارت لوتنو چه په اروپا کې د پناهندگی د دفتر رئیس او امریکا غک سره د افغان کډوالو په باره کې او پناهندگی باره کې غږېدو. موږ نن چون د کډوالو نړیواله ورځ ده، موږ مقدمه کې یاد کړ چې دوه میلمانه به ولرو. یو به موږ سره علي زردادي صاحب اوسي چې دی په اروپا کې پناهنده و او اوس د مهاجرینو یا د پناه اخیستونکو د حقونو مدافع هم دی. موږ سبا لږه شیبه کې وصل شي. او بل میلمه موږ سره عبدالحمید جلیلي صاحب دی چې دی په خیبر پختونخوا کې د کډوالو پاره د افغانستان د قونسلۍ په خوانه آتشه پاتې شوې ده. فکر کوم جلیلی صاحب موږ سره وصل دی، زه به پوښتنه مطرح کړم. جلیلی صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته، زما غږ لري موږ سره یاستئ؟
سلامونه ونیکی هیلی تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو.
مننه مننه. کور ودان موږ تاسو ګورو. یو عمومي پوښتنه اول غواړم چې لیدونکو ته زموږ د بحث پیل نه د اصلي ستونزې نه پیل شي. د افغان کډوالو د مهاجرت یا د کډوالتوب ډیرې لتونه موجود دي، خو دغه عمده جګړې، اقلیمی بد حالات او خصوصا د 2021 کال نه وروسته تحولات او په افغانستان کې سخت محدودیتونه او کاري نشټواله، اقتصاد سقوط دا ذکر شوی دي. څه وشي په مجموع کې چې د دغه سي کډوالتوب چې تقریبا جبري غونډې ګڼل کیږي مخه ونیول شي؟ ستاسو اوله مشوره څه ده یا نظر څه ده؟
ما خو داسې ده چې دا زه فکر کوم چې دا نږدې ده چې موږ 15 لسیزي ته ور داخل شو، چې 15 لسیزي کېږي چې موږ کډوال ډېرې هوادونو ته روان دي، خصوصا پاکستان او ایران ته. نو په هر لسیزه کې او په هر وخت کې د لتون هم تقریبا سره یو دی، خو بیا د فیصدی په لحاظ سره لږ شانتي تفاوت کوي. سره هغه وخت کې چې روسانو او افغانستان باندې تجاوز کړی و، هغه وخت کې بالکل موضوع جګړه ایز موضوع و، اقتصادي موضوع دومره مهمه نه و. کې دارنګ استبداد چې په داخله افغانستان کې موجود و، دغه نه وروسته داخلي جنگونه چې پیل شو، په هغه وخت کې داخلي جنگونه و، اقتصادي موضوع نه و. او اوس چې د 2020 نه د اگست 15 مودې نه وروسته دا تقریبا چې ډېر موارد محتوا کوي چې یعنې کې یو دا دی چې استبداد دی، ظلم دی، همدارنګه اقتصادي مسائل دي، د ښځو د نجونو د تعلیم عدم نشتون دی، ورځ په ورځ باندې نوي سختګیره قوانین دي، د حقوقو د عدم تعریف دی. دغه ډېر مسائل داسې دي چې په داخل افغانستان کې شته او خلک په ډېر بد حالت کې دغه ځینې وزي. سرازم ستاسو پوښتنه ته دا ده چې اوس یو مکمل او یو قوي ستراتیژي هم جانبه میکانیزم په اساس باندې یو پروګرام ته ضرورت دی چې په هغه کې د افغانستان حکومت خپل په خپل مسولیت ولري او نړیوال او ګاونډي هیوادونه خپل مسولیت ولري. خو زه فکر کوم چې کم تور سره چې د افغانستان حکومت اوس چا په رسمیت نه دی پیژندلی تر هغه وخته پورې چې هلته اصلاحات رانشي دغه لړۍ به لا هم روانه وي.
تشکر
مننه جلیلی صاحب. موږ سره خو پوښتنه نورم شه زه وګورم که موږ سره زردادی صاحب وصلی پوښتنه به ولرو.
زردادی صاحب شما آواز ما را میشنوین؟ با ما وصل هستین؟ تشکر از اینکه حضور دارین. امر رقمی که آغاز گفتیم جناب علی زردادی فعال حقوق پناهندگان در سویدن، کمزمان محصل حقوق در شهر سوکولم سویدن هم هستند، و جناب عبدالحمید جلیلی آگاه امور افغانستان و کنسول پیشین افغانستان در ایالت پختونخوا هم با ما هستند. شما صحبت های جلیلی صاحب حتما شنیدین یا بخشش. اخراج پناهنده ها از سویدن شروع شده، از آلمان شروع شده بود. سویدن قوانین بسیار شدیدی را میخواد وضع بکنه، و وضعیت در سویدن چطور است و در کل اطلاعات که شما از سایر کشورها دارین چی است و چی پلان های است موجود است تا کدام زمان؟
البته شرایط سویدن زیاد خوب نیست. جریان باشین، حکومتی که در سویدن فعلا روی کار است یک حکومت راستگرا، یعنی یک حکومتی است که یک سیاست مهاجر ستیزی را در پیش گرفته، و این حکومت در دو سال اخیر البته روی کار بوده و کسایی که به این احزاب رای دادن مثلا تقاضای بسیار شدید داره که سیاست مهاجر ستیزی تغییر در پیش بگیرن. خب در این روزها در سویدن ما شاهد از این هستیم که قانونای سختری وضع میشه. مثلا امروز یا دیروز یک دولت البته پیشنهاد داد که کسایی که پیش از این مثلا ایتو بود که یک نفر اگر جاب میگیرید میتونست اینجا 4 سال به ستیزی ها زندگی کنه و دوباره از نو درخواست بدن، و یک روز پیش یا دو روز پیش دولت پیشنهاد را به پارلمان سویدن داد که حتی کسایی که زیادتر از 4 سال زندگی کنه دیگر نباید حق داشته باشن که از نو درخواست پناهندگی بدن، باید کشوری سویدن و اتحادیه اروپا را ترک کنه تا که از نو درخواست پناهندگی بدن. خب این فقط یکی از یک مثال بود که سیاست پناهجویی در کشوری سویدن سختر و سختر می کنه. و معلومات کلی که البته من از سطح اروپا دارو می است که در کل تمام اتحادیه اروپا یک سیاست بسیار مهاجر ستیزی را بعد از بحران پناهجویی در 2015 در پیش گرفتن، و کشورهایی که مثلا حکومت راستگرا داره مسلمان که آنها زیادتر این قوانین مهاجرتی را سختر و سختر می
من نظر دادی سب معلوماتونم دام په اروپا کې واقعا د افغانانو د ژوند په اړه ډیر په دې وروستیو کې ډیر راپورونه رسیدلي چې شاید ډیر شمیر کې پناه غوښتون کې رد شي یا بیرته ولیږل شي، اما ډیرو ته پناه ورکړل شوی. جلیل صاحب، زه ستاسو د وینا مطابق بیرته راځم، دا کومې ستونزې چې تاسو یاد کړي، خصوصا جنګونو مسله. د 2021 کال وروسته د جنګونو مسله بیخي تقریبا په د راپورونو په اساس صفر ته تقرب کړی، او د آیو ایم اداره چې د کډوالو نړیواله اداره ده د یم تر ډیره پورې دا وایي چې د جګړو سبب ډیر کم دی په افغانستان کې، مګر نورې ستونزې اجتماعي او د حاکمیت د خوانه داسې قوانین وضع شوي چې خلک په تنګ راغلي دي، او یا داخلي بیزای شوي دي، او یا دې ته حیران دي چې اوس څنګه بیرون ته وځي ځکه خو امکانات نه لري. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې دا دومره علني ستونزې چې د 2021 کال نه وروسته افغانانو ته متوجه دي چې تر ډیره پورې واکمنانو پورې مربوط دي، آیا دوی د نړیوالې مشورې یا په دې دومره لوی بحران باندې نه پوهیږي چې مخه یې ونیسي که دوی همدن غواړي چې داسې شرایط را برابر شي؟
زه غواړم دغه موضوع لکه شاندې بل دور سره یو وضاحت ورکم. یو دا چې زیاتره یو تاثر ورکول کیږي چې په داخل افغانستان کې 2020 نه وروسته امنیت ته جګړې نشته دی. دا فکر کوم چې یوازې فزیکی امنیت به وي، د خلکو رواني امنیت نشته، د خلکو اقتصادي امنیت نشته، د خلکو اجتماعي امنیت نشته، د خلکو سیاسي امنیت نشته، او د خلکو ټولنیز حقوق یا مدني امنیت چې دی دا بالکل نشته دی، او هلته موجود بالکل نه دی. او تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې دغه موضوع سختيږي. د افغانستان حاکمان ظاهرا ډېری موضوعات د دې په اړه باندې وایي، لیکن تر اوسه پورې په درې کالو کې متاسفانه موږ داسې هیڅ یو ستراتیژي ونه لیدله چې دوی نه په ځان کې د تغییر راولي او نه د مهاجرینو د تللو مخه ونیسي، او یا مهاجرین افغانستان ته په داسې حالت کې ستاني کې او د دې د خاطر یو میکانیزم او پالیسي ولري. دا مو متاسفانه دا موضوع سره روانه ده. زه به یو مثال تاسو ته درکم. که تاسو د په تیری درې کالونو کې په داخل افغانستان کې اوازې کډرونو وګورئ چې د افغانستان نه فرار کوي، هر پانتون په سلو تقریبا چې په لاسهاو او استادان د لاسه ورکړي دي، په داسې چې ډیر پوانزي او استادان موجود نه لري، یعنی ډیر مسلکي کډرونه په هغه شکل باندې چې په جمهوریت کې موجود نشته. بیا هم په دې تقریبا دوه درې ورځې کې داسې فیصله وشوه چې د پول ټکنیک پانتون، تعلیم تربیه پانتون، د جلال آباد پانتون، او دارنګ د کونړ پوهنتون او پراتونکو کې بل دغه مشته ده چې په لزګونو استادان فقط د مسلکي اختلاف په اساس باندې منفک شول، او هغه تقریبا ای وسو څوک په هندوی تر رسیدلې او څوک پوهنت رسیدلې. نو څنګه به یو ځوان چې دلته په افغانستان کې درس وایي، یو کادر چې دلته په افغانستان کې پاتې کیږي، په کوم اساس پاتې شي، په کوم اطمینان پاتې شي؟
مننه جلی صاحب، بالکل زه په دې اړوند باندې پوښتنه لرم. دا معلومات چې تاسو ورکړل چې استادان ډیر منفک شوي، دا په خبرونو کې موږ ولیدل راغلي دي چې د یو تعلق یعنی د سیاسي تعلقاتو په وجه باندې دوی ته ستونزې جوړې دي او د مسله د وظیفونه لري کړي. زردادي صاحب نن پوښتنه و مهرباني.
آقای زردادي، ما از شما میخواستم پرسون بکنم د عین زمانه کې عکس العمل شما رو میخواستم در قسمت اظهارات جناب جلیلی بفهمم. ده ها هزار پناهنده در سالهای اخیر وقتی از در اروپا رد شدن، سرنوشت از اینا چگونه است؟ حالا یک تعداد از کشورها حتی از خانه ها یا کمپ ها اونا را بیرون هم کردن، اما در این زمان بعد از آمدن طالبا به دور دومشان باز هم مردم فرار کردند. یک تعداد از کشورها بعد از خروج قوای ایالات متحده قبول شده آمدند، یعنی پناهندهایی که قبلا رفته بودند قبول نشدن، نوع فکر میکنند در مقابل اونا تبعیض شده. شما در مورد سرنوشت او پناهنده ها چی میگین؟ من باید تذکر بودم که ای ما شما جریان مهاجرت ها را از زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از او شروع شد، از زمان طالبا به اوج رسید، البته در دوران جمهوریت بخش کوشش کردند دوباره بیاین، ولی متاسفانه بعد از او باز آل دوباره شروع شدن امی فرار از اونا. خب این تعدادی که قبول ناشده هستند در کوچه و سرکا سرگردان هستند در باز از کشورها، سرنوشت از او چطور است؟
سوال خیلی خوبه. اول ادامه صحبت های جلیلی صاحب، شما سعی کنین از اگر قضیه را از بود قانونی ببینیم، البته شما جلیلی عزیز شما گفتین که کشورهای اروپایی امنیت روانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی اینا رو در نظر نمیگیرن. البته دلیلی که اینها میارن این است که از لحاظ قانونی، از بعد قانونی اگر به این قضیه ببینیم، فقط و فقط امنیت جسمی مهم است. یعنی تو باید نشان بده که اگر از اروپا اخراج شدی، یک خطر جانی مربوط تو می. و اگر بر بگردیم به سوال دیگه، البته خیلی کسایی که از کشورهای اروپایی همچون سویدن جواب منفی گرفتن، اینا رو آدم میتونه به چند گروپ تقسیم کنه؟ در واقع به سه گروپ. یکی از تعداد زیادی که البته از سویدن جواب منفی گرفتن اینها به سایر کشورهای اروپایی رفتن. خیلی ها مثلا در کشور فرانسه رفتن و آنجا درخواست پناهندگی دادن و جالب اینجاست که کشور فرانسه به اکثریت این هموطنان ما قبولی کشور خود را دادن. یک گروه، گروه دوم کسایی هستند که البته اخراج به صورت اجباری اخراج شدند و در کابل روان شدند و فعلا در شرایط بسیار سختی هستند، امنیت جانی ندارند و بسیاری از مشکلات دیگر که مربوط آنها می شود. این گروه دوم. گروه سوم کسایی هستند که در کشورهای اروپایی باقی ماندند، یعنی از 3 سال، 4 سال، 5 سال به ایسو به صورت سیاه زندگی میکنند و از هر گونه و حقوقی که در جامعه کشورهای اروپایی هست از هر حقوق هست آنها محروم، چون که یک زندگی سیاه و غیر قانونی اینجا دارن و نمیتونن مکتب برن، اگر مریض شوند نمیتونن به گونه آزاد اینها به شفاخانه مراجعه کنن و از این
بله من نظرداری سب از به ورسته تاسو نن پختنه لرم خو دا د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان چې په آی او ایم باندې ډیر مشهور دی د تازه راپور یو برخه کې ویل شوی دی و افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې شاوخوا 8 میلیونه خلک یې په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړي ډول په ګاونډیو هیوادونو کې او شاوخوا 6 میلیونه نور په کور دننه د خپلو سیمو نه بهر ته په نورو سیمو کې وی اوسیږي. دا یو لوی ستونزه ده او جلیلی صاحب غوښتل مې ستاسو د خبرو په دوام باندې چې د امنیت په مورد کې ډیر پوره توضیح ورکړله چې فزیکی امنیت یوازې په افغانستان کې مطرح نه دی بلکې نور ذهني اندېښنې شته یا شرایط داسې راغلي دي چې خلک د خپل ځینه یا د په مجموع کې د وطن نه غواړي ووزي. په دې اړه مې غوښتل یوه ډیره مهمه پوښتنه هغه دا وکړم چې په افغانستان په باره کې غټ خبر هغه دا دی چې د اقتصادي زوال سره مخ دی، اقتصادي کمزورې دی، بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او حتی د ملګرو ملتونو په وینا چې 1.5 میلیونه خلک د یو وخت خواړه نه لري چې باید ورسره مرستې وشي او همدې سه کال ته چې 2040 کال چې اوس ختمیږي تقریبا 810 میلیون ډالر ورته بودیجه بیله کړې وه. اوس پښتنه دا ده چې په دې کډوالتوب کې ډیر افغانان داسې وو چې دوی د وتلو په وخت کې خپل شتمني یا شخصي ظرفیت چې لرو لکه عالمانو استادانو پوهه درلودله مسلکونه درلودل چې هغه د کار قوه وه، دوی ټول اکثرا د خپل مادي امکاناتو سره بهر ته وتلي او اغلق شرایطو کې ایران او پاکستان ته تللي. دغه حاکمیت ولې دغه ټکی باندې نه پوهیږي چې دا د افغانستان په داخلي زیربنا کې څومره یو مهمه قوه ده چې د اقل داسې یو شرایط برابر کړي چې دوی لاړ نشي، برعکس په اعلامیو کې خلکو نه تقاضا کوي چې تاسو هیواد مپرېدئ. نو دغه ستونزې چې تاسو ذکر کړلې ولې دوی ته یو معقوله دلیل نه جوړی چې غواړي چې دولت داری وکړي؟
تاسو په خپل اول نو دا هم هغه پښتنه ده چې ټول افغانانو پښتنه ده، د نړیوالو پښتنه ده چې د حکومت ولې هغه مسائل ته اساسي مسائل ته توجه نه کوي. مخکې تاسو ویل چې دا یو وایي چې زموږ داویا کې سم نه زیات تقریبا افغانان چې دي هغه بیرانی برسو ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، لیکن تاسو که اوسنی د کابینې فیصله وګوري هلته بیا نورې موضوعات مطرح کوي.
یعنی خبرم په ګل بدله اصلا هدف مې دا و چې دا تر ډیره پورې ډیر خلک په عمدي عمل باندې تفسیری د طالبانو د حاکمیت دا خبرې دا اقدامات
اخوان دغه موضوع ده کنه چې په د هلته اولویتونه بل شوي، په دې معنی چې زه ورته پوهیږو چې اولویتونه دا دي چې په دغه روان ژمي کې ډېر خلک بیړنۍ مرستو ته په هغه اندازه ضرورت لري چې د هغې ژوند تهدیدېږي، د هغې اولادونه تهدیدېږي. په دغه حالات کې تاسو وګورئ پرون د کابینې فیصلې دا وه چې باید بد رواجونه د منځه لاړ شي، دا رواجونه چې بد دي دا د منځه دغه اولویتونه دي یا نور دغسې مسایل اولوی فعالیتونه چې استادان نورم دغه نه وباسي د پوانتونونو نه وباسي یا دا چې انسټیټیوټونه بندیږي، نو تاسو په یوه چې د وسنی سچ په ظاهر باندې وسنی چارواکي وایي چې منګ صداوی کوي، لیکن عملا پغې کې ستغید نه راسي. یو جامد ذهنیت چې تیر د درې کلونه په خو هغه نور هم جامد لوري د نور هم د جمود لوري ته روان دي.
مننه.
تشکر جناب جلیسپ. آقای زردادی، شما در مورد تعداد پناهندهایی که قبول نشدن گفتین، به اساس قراردادهای مثل قرارداد شنگ این حال هر پناهنده که از یک کشور دیگه عبور میکنه، مثلا از هلند میره به آلمان یا از آلمان میره به یک کشور دیگه، از او را رابطه میکنه، اینا پس به او کشور باید ارسال شوند، درست است؟ این قانون تغییر یافته یا همونطور است؟ و چرا اگر این رقم است پس دوباره در خط سیر اصلیشان که فرستاده میشن در کشور دیگه ماندن میتونن و چرا به افغانستان مستقیما پس روان میشن؟
اول اکرامل خدمت حضور شما با گفای دلیلی صاحب، و البته برداشت من این است تا وقتی که ما در افغانستان جنگ داریم، فقر داریم، به این معنی که دقیق، یعنی فقر در واقع یکی از مشکلاتی است که جنگ به وجود میاد. یعنی ما باید اول جنگ را در افغانستان تمام کنیم تا یکی دوباره به سوی ترقی و پیشرفت بریم و با فقر مثلا بارزه کنیم. اگر برگردیم روی سوال شما، دقیق قسمی که ما گفتیم که اگر یک پناهجویی که وارد اروپا میده در اولین کشور اروپایی شست میده، بعدش او ترک مونه در کشور دیگر اروپایی میاید، دوباره درخواست پناهندگی میده، از لحاظ قانون شنگن اینا برگردانده میده. البته خب البته بعضی کشورها کمی مثلا کمی با این قضیه اونا چکار کردن، قانونهای خوبتر رو وضع کردن، مثلا کسایی که سویدن رو ترک کرده بودن در فرانسه رفتن، یعنی اونها اول آمدن در سویدن اینجا درخواست پناهندگی دادن، بعدش دوباره خوردن رفتن در فرانسه، یعنی کشور فرانسه همه اینا رو در سویدن بر نگرد، بلکه اکثر اونها قسمی ما در قبل صحبتهای قبلی گفتم اکثر اینها در فرانسه قبولی گرفتن، چون که کشور فرانسه آنها به این باور هستند که افغانستان جای امنی نیست اگر ما این نفرایی که از سویدن آمدن در فرانسه درخواست پناهندگی دادن، اگر اینا را ما پس بر بگردانیم در سویدن، اینا ما مطمئن هستیم که ادارات دولتی سویدن اینا را به افغانستان روان مونند و افغانستان برای اینها امن نیست. خب این قانون شنگین البته برای کشورهای اروپایی که مهاجر دسته این حق میدن که اوکی، اگر یک مهاجر اول در یک کشور درخواست پناهندگی داده دوباره در کشور شما میآید، شما این حق را دارین که این مهاجر را دوباره برگردانید. البته دیگه این برمیگرده به خود کشورها که آیا آنها این کار را میکنن و یا نه. امیدواریم به سوالتان جواب گرفته باشیم.
بله، او تقریبا منگا واضح وارد و زردادی سپ او یو پختن ما هم تاسو نه در لودله که زما په پختنه باندې تاسو ته مفهوم واخلی، هغه دا و چې په اروپا کې یو تر ټولو نه جدي مسله مطرح دا وه چې یعنی د اروپا اتحادی په مجموع کې چې دغو قاچاقبرانو شبکې ونیسي، افراد ونیسي چې د آسیا او مرکزی منځنی ختیځ نه ورته خلک قاچاق کوي او په سختو لارو وړي او تر ډیره پورې ډیر کسان د ډیرو پیسو په بدل کې حتی نه رسیږي او هغوی وژل کیږي او دا شبکه یعنی ځان دپاره یو تور بازار جوړ کړی. په دې اړه باندې څه خاص اقدامات شته اروپا د خوانه؟
البته کشورهای اروپایی در این باره زیاد گپ میزنن، اینا این یکی از دلایلی است که کشورهای البته سیاستمداران اروپایی مطرح میکنن، میگه ما مرزها را بسته میکنیم، چرا؟ به خاطر ای که ای بسته بودن مرزهای اروپا به ضرر کشوران هستن، آنها مثلا کاروبارشان کم میشن، نمیتونن به مهاجرها را به صورت غیر قانونی وارد اروپا بسازن، اما در این حال اینها کدام اقداماتی را که برای شرطی باشه که مهاجرایی که جانشان در کشورشان در خطر است به صورت قانونی وارد اروپا شوند، اینطور دامار اینا روی دست نمیگیرند. در واقع بسیار جای تأسف است و البته به نظر من خوب است که مردمی که در اروپا زندگی میکنند از این قضیه آگاهی داشته باشند. وقتی که سیاستمداران اروپایی میگن که ما قانونی را وضع میکنیم که به ضرر قاچاقبران هستند، اوکی درست است، این قضیه را ما قبول داریم، اما چرا در عین زمان شما اقدامات را روی دست نمیگیریم که کسانی که واقعا جانشان در افغانستان در خطر است به صورت قانونی بیاید؟ خب البته نباید نادیده بگیریم که بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص کشور آلمان تعداد خیلی زیادی از هموطنهای ما و شما را بعد از سقوط جمهوریت اینا به صورت قانونی از طریق پاکستان آوردن، اما نظر من این است که باید دیگر کشورهای اروپایی همچون آلمان از این اقدامات باید روی دست می گرفتن و کسایی که علل خصوص دختر خانمایی که فعلا در افغانستان شرایط بد دارند، در کار رفتن نمیتونن، دانشگاه رفتن نمیتونن، کسان سال اول دوم دانشگاه رو میخواندن، بر اونا مثلا شرایط قانونی برابر شود تا اینکه اونا بتونن در کشورهای اروپایی بیاین. و
بله من
تشکر جناب زردادی صاحب، سوال های زیادی هم است که با شما و جناب جلیلی صاحب بحث خواهیم کرد، اما بین که یک وقفه بگیریم و به یک پیام گوش بدیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
مننه چې تر اوسه موږ سره استه موږ په افغانستان کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت کې د افغانستان د خلکو په بشري وضعیت باندې غږیږو، خصوصا د کډوالۍ په ستونزو باندې. جلیلی صاحب، ما غوښتل تاسو نه یو پوښتنه دا مطرح کړم چې البته تاسو دواړو میلمنو نه ډیره مننه کوم چې تر اوسه موږ سره استه او زموږ پوښتنې ځوابوي او زموږ لیدونکو ټول غوږ نیولې تر ډیره پورې. پوښتنه دا وه، لکه زرداری صاحب چې یاده کړل، ځینې مسایل د اروپایي هیوادونو نه چې تر ټولو غټه ارزو ده د ډیرو افغانانو چې د هلته ځان ورسوي او په ډیرو ستونزمنو لارو ورځي، مګر په عین وخت کې د IOM اداره یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې په مجموع کې د کډوالو دپاره ځانګړي پروګرامونه لري. مثلا موږ په دې وروستیو راپورونو کې اورو چې د افغانستان او ایران نه چې ستنیږي دوی سره څه ډول کومکونه کوي. چون تاسو په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د قونسلي آتشا پاتې استئ، تاسو ته به ښه پوره د دوی کار هغه ظرفیت او توانایي او مؤثریت معلومي. دا د ملګرو ملتونو پروګرامونه څومره د افغانانو په بیرته ستنیدنو کې مؤثره تمامیږي؟
یو تعداد مثلا په پاکستان کې چې هغه مهاجرین چې APR کارډونه لري، یعنی دا غي تعداد 1300 ته رسیږي، هغه یوازې ملګرو ملي یونیسیار هغه سره مرستم کوي، هغه سره سب تو راجستر دي. کم کارډونه چې دي CC کارډونه لري، اتنیم لکه مهاجرین دي، هغه یونیسیار هیڅ ډول هغه سره مرستې نه کوي، بلکې داخل افغانستان ته جزئي نو د IOM لخوا نه یو ابتدایي مرسته ورسره کیږي، په هغه منوال او په هغه اندازه نه وي. همدارنګه د ایران هم چستنیږي. پورې دا موضوع یوازې هغه بیړنۍ مرستې چې د یو څو لپاره وي دا اساسي کار نه دی. د افغانانو درې یا څلور اساسي موضوعات دي په داخل د افغانستان کې. لومړی سرپناه موضوع ده چې هغه باید سرپناه ولري. هیڅ یو داسې اداره نشته چې هغه سره د سرپناه کې مرسته وکړي. اوس د کډوالو وزارت یو څه اندازه اعلان کړی دی چې موږ دوی ته کورونه ورکوو، خو کورونه دغه ځمکه ورکوو، بیا ځمکې آبادېدل غواړي. دویمه موضوع د کاریابۍ موضوع ده چې هغې ته کارونه ورته پیدا شي. تاسو معلومه دي اقتصادي ډول مانې افغانان په هغه اندازه کې دي چې د خپل هیواد نه د اقتصادي مسایلو په اساس مني وزي او هغه ورسره بل نور مهاجرتونه زیاتېږي. دریمه موضوع هغه چې د تعلیمي مسایل دی او همدارنګ د صحی سہولتونه دي. هغه صحی سہولتونه چې اوس په داخله نورو هیوادو ایران او پاکستان کې دي، پاغه منوال او پاغه اندازه په افغانستان کې نشته. تعلیمي مسایل کې جنو مکاتب بالکل بند دي. همداسې کدا فرهست مونږ ډیر زیات دغه کوم په داخله افغانستان کې څه ډول سہولتونه باغی ته موجود وي. نو دغه ټول موضوعات خو یو ایم یا ملګرو ملتو دي تر رسیدګی نشي کولای، فقط ابتدایي اولو ورځو کې یو سوداني کمپلې او همدارنګه سودو کور سامان او سو ډېر کم نه پیسې چې دا غي یو لس ورځې یا 15 ورځې سو قوسي او دا مسلې حل نه دي.
بالکل مهرباني سر تاسو
مختلف ممنون جلیلی صاحب از تشریحات شما. ولی من سوال از خود شما داشتم. شما اتشه بیشین خیبر پختونخوا بودن، همونطور که آشنا صاحب از شما پرسیدن، نتایج صحبت های شما حتما شما به حیث اتشه سفارت افغانستان در پاکستان با مقامات صحبت کردین، چقدر تاثیر داشته در برگشت پناهنده در افغانستان و چقدر در حالت و وضعیت پناهنده که ما به سر چشم دیدیم و اضافه از 30 کمپ در پاکستان تاثیرات خوب داشته، چقدر بهبود یافته؟ شما خود یکی از وظایف شما همی بوده که منافع افغانها را در پاکستان تامین کنین. بله
ببینین، ما در سال 2010 یک استراتژی مشترک میان افغانستان، ایران و پاکستان و ملل متحد که به نام MMRS افغان منیجمنت اند ریپارتیشن استراتژی بود و بودن. بعد از 2016 در سلوشن استراتژی آمد. اگر شما دیده باشین در 2016 که یکی از کمپاین های را که ما اعلان کردم به نام خپل وطن گل وطن، 6.5 لک مهاجرین از پاکستان به داخل افغانستان رفتن. دو حالتی که در داخل افغانستان جنگ هم بود، مشکلات هم بود، تکالیف هم بود، بازم افغان ها چیز کردن و این یک عمل مشترک میان کشورها بود، چرا که ایران مسئولیت خود دو استراتژی داشت، حکومت پاکستان خود دو استراتژی از خود مسئولیت داشت و همی کرد حکومت افغانستان و ملل متحد. بنان یک طرح جامع به خاطر برگشت مهاجرین در داخل افغانستان بودن و هر یکی با بنابه خیر، اگر که به او اندازه و به او منوال شاید کافی نبود، لیکن از اینی حالتی که فعلا هیچ گونه یک تنسیق ما بین حکومت افغانستان و حکومت پاکستان و ملل متحد موجود نیست و نه یک طرح مشترک یا استراتژی مشترک موجود نیست، هیچ کس مسئولیت خود را نمی‌دارند که کدام چیز کنند. هر یکی به منوبه خود به اساس مفادات خود تقریبا وقتی موقتی یک تعامل میکنند. یک سراسیمگی موجود است میان کشورها، چرا که حکومت افغانستان کس به رسمیت نمیشناسد و حکومت افغانستان در با اساس امو کنوینسیون های بین المللی خود به مو اندازه ملزم نمیدان.
جلیلی صاحب، یو پوښتنه مې هم دې ارتباط کې کوله، په پاکستان کې ولې افغان کډوالو ته د اقامي سند نه ورکول کېدو، خصوصا هغه افغانان چې هلته تولد کېدل د بین المللي یا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې څوک چې یو ځای کې یو دولت په قلمرو کې تولد کېږي هغوی ته هویت او سند ورکول کېږي، یعنی تابعیت ورکول کېږي په عام ډول، ولې پاکستان ته پاکستان کې افغان کډوالو ته نه ورکول کېږي تر ننه؟
تاسو معلومه ده چې په 1950 کې چې د جنوا کنوینسیون دی د مهاجرینو په ارتباط باندې، هغه پاکستان د یو دغه هیوادونو نه دی چې هغه نه دی امضا کړی، یعنی هغه ځان د مهاجرینو په منلو باندې ځان ملزم نه ګڼي. خو دا چې د شوروي اتحاد په افغانستان کې حمله وکړه او د ستراتیژي په لحاظ سره د سوړ جنگ په لحاظ سره هغه وخت کې دی کې ګټه وه، داخله پاکستان ته ډېر مهاجرین دلته راغله او په هماغه اساس باندې د دنیا سره تعامل وکړ، مرستې ترلاسه کړلې او بیا د خپل مفاداتو د خاطر مهاجرین استعمال شوي دي، سیاسي کشمکش امتیازګیري د خاطر مهاجرین استعمال شوي دي. بنان پاکستان حکومت ډېر تقریبا ماهرانه انداز سره دلته روان دی. په داخل د پاکستان کې هم یو کتاسي یو شته فکر وکړي، په داخل د پاکستان کې هم مهاجرت د ساتره کوم قانون سازي نشته دی. هغه مهاجرین چې د بنگلاديش نه راغلي هغه سره یو قسم تعامل کوي. په پنجاب ایالت کې یو جج یو قسم فیصله کوي ځکه چې قانون موجود نه دی. په خیبر پختونخوا کې په هماغه قضیه کې بل جج یا بل قاضي بل قسم فیصله کوي. بینان داخلي هم نه دی کړی، داخلي قانون سازي هم نه دی کړی، او همدارنګه بین المللي هغه کې نسونه غیر دیم ساتلي.
تشکر جلی زیب. زردادی سیب، به شما دوباره برمیگردیم. همونطور که در مصاحبه ما شما شنیدیم، محکمه عالی اتحادیه اروپا فیصله کرده که زنان افغان که از افغانستان خارج میشن، فرار میکنن به کشورهای دیگه میرن، یک امتیاز خاص به اونا میتن که از این زودتر قبول شوند، زودتر به کار اوجا در جامعه داخل شوند، زبان یاد بگیرند، کار بکنند. ولی در این زمان یک نکته خوب است که این کار شده، ولی در این زمان چطور فامیلایی را که خانم ها در او هستند پس دوباره میکشند؟ همزمان به این دو عمل متضاد انجام میتن.
اسمی که شما گفتین دقیق، در اکثر کشورهای اروپایی به شمول گریدن دختر خانمایی که یا خانمایی که از افغانستان قبولی کشورهای اروپایی از جمله گریدن را میگیرن. اما اسمی که شما اشاره کردین، این موضوع در واقع مشخص شده، چون که یک خانواده متشکل تنها از یک زن نیست، یک دختر خانوم نیست، بلکه آنها شوهر خود را دارند، آنها مثلا پسرای بالای 18 سال خود را دارند و برخی اروپایی به آنها مثلا قبولی نمیدن، یعنی در واقع یک فامیل را از هم اونها را مثلا از هم پراکنده میکنن و میگن که اوکی، شما به عنوان زن مستحق قبولی کشور ما هستین، اما شخصتان پسر 18 ساله تان آنها باید سویدن را و یا یک بر دیگه اروپایی را ترک که متاسفانه یک مشکل خیلی کلان است. اما یک چیزی که به نظر من خیلی مهم است، ما یک راهی حل دائمی و مهم را برای اخراج اجباری پناهجویا از اروپا داریم. این راهی حل چیه؟ این راهی حلی است که کشور ما نباید پناهجویانی که به صورت اجباری از سویدن از هر کشور اروپایی اخراج میشن بپذیرن. شما سعی کنید کشورهای میزبان همچون سویدن دیگه کشورهای اروپایی تحت هیچ شرایطی نمیتونه پناهجویان را اخراج کنه، به شرط ای که وقتی که آنها در کابل میرسن آنها نپذیرفته شوند. متوجه هستین؟ اگر حکومت طالبان مثلا پناهجویان را که توسط هواپیما به صورت اجباری اخراج میشه اجازه نشست در میدان هوایی کابل ندن، دیگه کشور میزبان نمیتونه این کار کنه. ما نمونه از این اقامارا در سویدن داریم. مثلا بعضی از مهاجرا که از کشورهای دیگه هستن آنها از سویدن اخراج نمیشن. چرا؟ به خاطر این امکان وجود نداره. یعنی حتی که اداره مهاجرت سویدن خواستار از این است که آنها را از سویدن اخراج کنه، کشور آنها این مهاجرا را نمیپذیره. پس اگر واقعا ما خواستار یزی باشیم که مشکل اخراج پناهجویان را از کشورهای اروپایی به صورت کامل و به صورت دائم حل کنیم، باید کشور ما در این باره مثلا اقدام کنه. چی اقدامی باید مثلا نپذیرد؟
ولی زرداردی صاحب، یک ببخشید صحبت شما را من قطع کردم، یکی از نکات مهمی که در اروپا دیده میشه شرایط فردی درخواست دهنده است برای پناهندگی. این راهنمودهایی که محکمه اتحادیه اروپا کرده و دو تجویز گرفتن که برای خانما بهتر شرایط مؤثر بسازن، این چقدر میتونه تأثیر داشته باشه شرایط فردی بر این رهنمودها؟
منظورتون است برای
منظورم است که وقتی شما یک پناهنده در یک کشور اروپایی می او باید تثبیت بکنه که حیاتش در خطر است، حیات فردیش در خطر است، که بعد از باز موضوع قبولیش مطرح میشه. ای خب محکمه عالی که اتحادیه اروپا که یک رهنمود داده، ای خب باز در همزمان همون رقم که پیشترم گفتم، باز وقتا ای خب در حالت فردی اگر کسی نتونه ثابت بکنه که حیاتش در خطر است، که تعدادی که قبول نشدن کشورهای اروپایی به همی بهانه اونا را پناهندگی نداده، اینا چقدر تاثیر میکنه این سرزی؟
البته تاثیر داره. خب کشور سویدن به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از لحاظ قانون اساسی خود باید جبهای دادگاه اتحادیه اروپا را گوش بده و در خلاف اونا بده. چیزی را که آنها گفته که خانمایی که از افغانستان هستند آنها باید قبولی کشورهای اروپایی را بگیرند و یک کار تطبیق شدند کشورهای اروپایی تطبیق شدند، اما متاسفانه این اقدام دادگاه برای کسایی که برای مردا تاثیر نداشته، آنها باید تا هنوز که هنوز هست آنها باید نشان بده که جان فردی آنها در خطر است. و البته مثلا قرار معلوماتی که من دارم 60% تکرار میکنم از مردایی که از افغانستان هستن رسیدن درخواست پناهندگی از اونا رد میشه، اما خانوما مثلا اینجا قبولی میکنن. و این گپ این معناست که مثلا این تصمیم دادگاه نتونه در روی سیاست مهاجرستیزی سویدن تاثیر داشته باشه.
یو زردادی سه بیا پختنه مام په دې اړون باندې درلودله. یو هغه خلک چې مثلا د 2021 کال نه ورسته د طالبانو د واکمنۍ نه ورسته په اروپا کې پناه غوښتلې ده، او اکثریت د سیاسي پناه خستنو د پاره یو عذر دا وړاندې کړي چې طالبان د دوی ژوند ته خطر پیښي، دوی ته پناه په سویډن په شمول باندې ډیرو هیوادونو کې د اروپا یا شنګنګ ایریا ټولو کې ورکړي، هیوادونو ټولو ته ورکړي ده. اوس ښکاری تر ډیره پورې یو انتقاد دی درې څلور ورځو رئیس نه داده چې هماغه شمیر کسان بیرته د موجوده حاکمیت لپاره ډیر تبلیغات کوي، دوی ډیر د هماغوی سره په اصطلاح همدردی لري، او حتی افغانستان ته تلي د درېمو هیوادونو په ذریعه مثلا ځي ترکیې ته، ترکیې نه ځي افغانستان ته، یا پاکستان ته ځي بې ځي افغانستان ته. یعنی داسې قضیې شته چې داسې دروغ پکې ویل شوي او هلته یې پنام به پکې اخیستي.
موضوع خوبی را یاد کردیم. خیلی جای تأسف است که ما مثلا در کشور آلمان ما در جریان هستیم که این مراسم فاتحخوانی برگزار شده بود و ما این موضوع رو واقعا جای تأسف میبینم. چرا؟ چون که کسایی که در اروپا مهاجر شدن اینا قسم شما گفتن کسایی بودن که گفته بودن که ما افغانستان را ترک کردیم به خاطر که از سوی طالبا برای ما خطر جانی وجود داشت. اما کشورهای اروپایی قضیه خیلی جدی گرفتن. کشور آلمان و همچنان یکی از دولت سویدن هم به پارلمان سویدن پیشنهاد داده که یا به ادارات دولتی سویدن، پلیس مرزی سویدن پیشنهاد داده که کسایی که مثلا از طریق کشور سوم، ما گفتیم از طریق کشور ترکیه و یا از طریق ایران دوباره افغانستان رفتن، در این باره باید و طوری که متوجه شود این نفرها چه کسانی بودن. چون که و ما شاهد هستیم، البته در سویدن ما شاهد هستیم کسایی که این کار کردن قبولی خود را از دست دادن.
مننه زرداری صاحب. ز جلیلی صاحب او تاسو دواړو محترم و ملمنونه هیله کوم من سره اوسې څو شیبې نورم یو لنډه وقفه اخلو بیرته را ګرځو. بس
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بله جلیلی صاحب، ما تاسو نه پوښتنه درلودلې یو دا چې په مجموع کې هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستنیږي او په افغانستان کې د وټلو د پاره ځان آماده کوي، دغه دوه کټګوري دواړو ته هدف دی. ستاسو په نظر باندې د ورتلونکو د پاره د ادغام څه ډول یو پروسه لازمه ده؟ ځکه موږ ګورو یا اورو خبرونو کې ډیر وخت چې نوې نسل چې هغه په بیرون لکه پاکستان یا ایران کې تولد دي، بیرته چې خپل افغانستان ته ستنیږي، خپل پلرنی ټاټوبی ته، د خپل سیمو سره نابلده دي، د خپل خلکو سره حتی فرهنګي تفاوتونه پیدا کړي دي او په تنګ راځي غواړي چې بیرته فرار وکړي. او هغه خلک چې هلته په ژوند باندې سختي راغلې ده، لار لټوي چې څنګه د افغانستان نه بار ته وځي. د دغه دواړو د پاره د یو سمون یعنی د یو مشکل د حل د پاره څه پیشنهاد کوي، څه باید وشي د غازی کې؟
دې کې خو زیاتره لوی مسولیت د افغانستان حکومت ته راځي کېږي. افغانستان حکومت باید د نړیوالو ادارو سره یو ځای په یو همجانبه لوی او منظم ستراتیژي باندې کار وکړي، چې هغه همجانبه ستراتیژي وسیږي. یا هغه مهاجرین یا کډوال چې پاکستان، ایران یا نورې نړۍ نه چې افغانستان ته راځي، دا غي د سرپنا پړون باندې، دا غي د کاریابۍ پړون باندې، دا غي د تعلیمي سہولتونو او د صحي سہولتونو پړون باندې، دا غي د فرهنګي مشکلاتو او دا غي د دستکولو په خاطر باندې یو همجانبه ستراتیژي او په دې خاطر یو غټ فند ته هم ضرورت دی چې نړیوالو ادارو سره په دغه ډول باندې دا مهیا شي او دا پلی شي. همدارنګه هغه ځوانان چې په داخل افغانستان کې دي یا کورنۍ چې په داخل افغانستان کې دي او هغه د افغانستان نزي، هغه عواملو ته رسیدګي وشي، حکومت باید په دې ارتباط باندې سنجیده اوسیږي. دا یو وړ خبره نه ده، دا غټ مسولیت دی، دا تاریخي مسولیت دی او ملي هم همدارنګه شرعي مسولیت دی چې په لسګونو زر ځوانان په مختلفو لارو باندې یا کورنۍ په مختلفو لارو باندې ځي، په لار کې په شهادت رسیږي، وژل کیږي، په بارونو کې کشتۍ چپکیږي، هلته غرقیږي. دا مسولیت چا دی؟ دا د اوسنی د واکمنانو مسولیت دی، همې د الله په وړاندې مسولیت دی، همې د ملت مسولیت دی، هم د افغانستان تاریخ په دې باندې شاهد اوسیږي. په دې ارتباط باندې همدغه چې تر اوسه پرې دا موضوع نه دیدنې ولیش ده، دا یو غټ ناورین پېښې دی شي، دا یو انساني ناورین دی، لکه څنګه چې ورځ تر بل موږ هغه تر لوري ته روان یو.
مننه جلیل صاحب، کورم ودان. بالکل ستاسو نظریاتو څرګند شلو، د حاکمیت په اړه تاسو ډیره تبصره وکړلې، موږ هم ځنې پوښتنې لرلې، خو چې نه غوي نه غواړي موږ سره خبرې وکړي، څو ځل مکرر موږ ورته بلنه ورکړې چې دا ډول پروګرامونه کې موږ سره یې، اما ګډون نه ډډه کوي. په صورت دا غوي عملا د ریزونه معلوم دي، ښکاری چې خلک ته ډیر وخت شکایت لري او وزي. پر صورت منګ تاسو ته ولیدونکو نه یو هیله کوم چې منګه د کډوالو د ورځې په مناسبت باندې د افغانستان غو کډوالو ته چې خصوصا په گاونډي هیوادونو کې دي، زمنګ همکار احسان ارجوبزی ورته کتنه کړې ده، یو راپور جوړ کړي او خصوصا دغه ټول تیر کال په جریان کې چې ستونزو سره مخ دي او څه پروګرامونه لرل، دا به په دې راپور کې وورو. به به ورسې خدای پامانی وکړي.
2040 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 4 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې پی آر کارډ اپروف او رجسټریشن کارډ لري، او 3 لک 9 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې ایس ایس سی افغان سټیزن کارډ لري، او تر 40-50 زره پورې هغه افغان نوي کډوال چې د 2020 کال څخه وروسته راغلي دي، چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکیټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور له خپل هیواد څخه ایستل دي.
ایران تقریبا 500 زره په شاوخوا کې افغانان تیرونه ډیپورت کړي دي، چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیل ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجوده.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمیرو موندلې ګران دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو د راستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې دا د وټلو په پرتله د ستنیدلو لوړه کچه ښایي.
په سرحدي سیمه کې د وطنکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.6% لوړه وه. د وی ټول پښتنې د مونډلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه کوي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې شل سلنه وو او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا نه سلنه جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سږ کال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاسته راوړنه بللی او وایي چې 1.8 میلیونه څخه زیات کډوالي خوندي کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلې دی چې په ټولو پوره امکاناتو او په خلوص سره تقریبا 3,00,000 تنه مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاس ویلې دی او خپل منطقو ته رسیدلی دی.
د یادولو وړ ده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زنداني کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریبزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
شنوندگان و بینندگان ارجمند و همچنان جناب علی زرداری، فعال حقوق پناهنده در سویدن، و جناب عبدالحمید جلیلی، کنسول پیشین افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا، از حضورتان تشکر. از شنونده های عزیزم تشکر میکنیم که با ما بودن. برنامه های ما ادامه داره. برنامه بعدی روایت امروز است و بعد از او برنامه خود شما، صدای شما آغاز میشه. با ما
طول نمانن. سلامت باشید. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي. امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بهتر